راټولو اره ورځ د ورځ په پای کې بیرته زیاواد سیاست تسلیمو ورسته چې کوم مرسته موږ په دا کمپاین پارڅو ورځ کې په جریان کې چې مو ترلاسه کړل دغه بیا دغه خلکو او مدني ټولنو په وزور او موافقه باندې بیرته پر هو اړمنو کورنۍ باندې چې په تیر سیلابونو کې مالی او ځاني توانونه لیدلې دي هغه ته رسو دا کمپاین ځینو نور ولایتونو کې ستا چې موږ هم دا شو غنل چې په کندهار کې تر سره شي
بلخوا د کندهار د والی ویان عز احمد زیوایی د پیش په وړاندې د مبارزې ریاست او په کندهار کې میشتو موسساتو تر اوسه د شاوخوا درې زره سیلاب ځپلو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي. دا زی په وینا د ولسمشر لخوا د کندهار د سیلاب ځپلو لپاره د 10 میلیون افغانیو اعلان شوې مرسته کندهار ته رسېدلې چې په څو ورځو کې به یې د ویش لړۍ پیل شي. د چارواکو د دې ادعاو سره سره لا هم ډېرې کورنۍ چې په سیلابونو کې زیان لیدلی وایي چې مرستې یې نه دي ترلاسه کړي. څو تنو سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل
زره خونی می ونه لري د لره باندې کښنی کښنی مومنان را پسی دي میړی می مایه په دې په مین خطل دي پښه دی وګوره پر ځای را ته ناس دي د وبو سره می د وبو ډاکټر لنجران را لس کا واټر را لي چې وبې را سوار ولې را سچې په در سار په هم مومنان په وبو کې لټ پټ کېدل یا نه کو مکر زر کړ دي نیم را سره سره کړی دل دا چور تراس وینن لار سي سبار سي زبان بل سبار دا غسی مو کوي
یت شاین در سره تو شپاره سکور يم په اجارت کې دي المک په لایزي مخامخ دیا طرف ته لسړک پروت يم کالم يم تر خټولاندې دي انسانان وتل دي نه دو اکثر سایه لرم دغه څه ولوت مرته وسره ولا شاین په دنیا تر وسنه دي لته آیات ملانه ده سن
د کندهار چارواکی وای
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غن کې د یو شمیر نور مطالبو سربیرا کونړ ولایت تللیو. حالت مو ل پسلنی مشایری راپور برابر کړي
دارنګ پرنګ ګلو ندی وګمی دی په هر لوري فضا د ګلورینا موثر وسرلې دی
په هنر جاج کې ل استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعه په فرهنګ غږیدلی
کتاب سره مینه پیدا شي د کتاب لوستلو عادت پیدا شي په کار داده چې کورنۍ
فنکار برخه کې د غزنی ولایت په فرهنګي وضعیت خبري کوو.
نو بیا بانډار باندې جوړ بانډار دا غوښ چې په بانډار کې واځي دا نه وی چې ټپی وي په بانډار کې د دنیا جهان
په زرپان کې به لند کیسه خورینګ واوري
د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نورې دي دوی د ژوند آینده او د خپل برخو په حق له خبرې کولې.
په ادب جام کې به د کاظم خان شیدا احوال ووري.
کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزی نظم ووري. لاله جان عشق څه د جاني عشق نوم د جنون دی عشق د خدای په لوري تلل دی پردي زړونه خپلول دی لاله جان کابل څه د جاني خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته لاله جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند ته
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
خاوند بیا د پسرلې کړ لوچ ډاګا د لونګ بوی رازینه د نوی کال په راتلو سره لکه څنګه چې د کائناتو په نورو برخو کې ژور بدلون رامنځته کیږي په همدې دود انسان ته هم بوی چې په خپل کړو وړو کې مثبت بدلون رامنځته کړي. د پرمختللې نړۍ خلک د هر زوړ کال په پای او د نوي کال په پیل کې په تیر فکر او د راتلونکي په اړه پلانونه جوړوي نو همدا لامل دی چې د ژوند چارې ښه او منظم مخې ته ځي. نو د نوي کال پر اتک سره ضرور ده چې د تیر کال په کارونو فکر وکړو او د نوي کال لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړو ترڅو پرمختګ زموږ د راتلونکي برخه شي. یو بل مهمه مسأله چې تر ډیره زموږ د فرهنګ او کلتور برخه ده هغه په نوروز کې د بیلابیلو مراسمو نمانځنه ده. اریایي اقوامو ته د نوروز نمانځنه له کلونو کلونو راپدېخوه د یو میراثي فرهنګ په توګه راپاتې ده. په دغه ورځ بیلابیل میلې ترسره کیږي، ځانګړي خوراکونه تیاریږي او میلمستیاوې کیږي. موږ نننۍ رادیو مجله د نوي کال د مبارکۍ او د امن دراتک په هیله پیلو او په پیل کې کونړ ولایت ته ځو. هلته یو شمیر شاعران راټول شوي او د پسرلي دراتک له امله یې مشاعره کړې ده. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کونړ غرونه رغونه او دختی شنی شوي. د غنمو د شنو کروندو په منځ کې د شړشمو زیړو ګلونو او دختو کې نورو ډول ډول زړه راښکونکو ګلانو سیمه دومره ښایسته کړې چې د ځوانانو او زړو زړونو کې نوې هیلې راټوکولې او هر یو تن غواړي چې په دغه ګلورین موسم کې د خپلو دوستانو او مینانو سره یو ځای واوسیږي. نو ځکه خو مزاحیه او خوږ ژبه شاعر سایم رمضان وایي:
خپل کور کلی ته راشه مسافره، پسرلی دی، باور وکړه زما په دې خبره، پسرلی دی. دا رنگ پر رنگ ګلونه دي، وږمې دي په هر لوري، فضا د ګلورینه معطره، پسرلی دی. موسم شاعرانه شو، ماحول سندریز دی، د نثر څخه جوړ شي سندره، پسرلی دی.
متی الله فریاد د عدم تشدد د فلسفي د بنسټګر او د فخر افغان عبدالغفار خان بابا دی بیاناته چې یا به یو کیګو غنی ورکیګو د شیر خپلی جامه اغوستی و او په افغانانو یې غږ وکړ چې نور دی خپل منځي شخړې پای ته ورسوي.
ناری وی بابا فخر افغان غری ورکیګو، راځي سره یو کیګو، راځي سره یو کیګو، راځي چې کړ د سرو ګلونو کړو په زړګو کې په خپل منځ کې دا ولې ناشت یو یو بل ته مورچو کې، راځي چې د تن وینې کړو ډیوې په تورو شپو کې، ښایست د سپرلو شیندو په دې خړو دښتو کې، تر څو به په خپل کور په خپلو وینو کې لمبېږو، راځي سره یو کېږو، راځي سره یو کېږو.
فریاد وویل که د ډیورن فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته افغانان سره یو موټی او یو غږ شي، نو بیا یې هیڅوک د اغزن تار او دیوالونو په وسیله له یو بل نشي بیلولی.
د وخت د خمارانو جبر نور نشو زغملی، هیڅوک مو په اغزن تارونو نشي بیلولی، تاریخ مو د نیکو رانه څوک نشي غلا کولی، د ننګ اسکی شملې مو نشي څوک راټیټولی، دا څوک دی او دا څه دی چې د یو بل نه بیلیږو، راځئ سره یو کیږو، راځئ سره یو کیږو.
افغانان نور د پردیو او نیابتي جنګونو په تنګ شوي او په خپل هیواد کې سوله غواړي. نواب ریحان وایي:
شر کلي ته مه راوړئ او شور کلي ته مه راوړئ، دغه پردی جنگ دی دا په زور کلي ته مه راوړئ، وکړئ کروندې د ګلو دا وطن سمسور کړئ، نور دغه چرې بل کوي دا لور کلي ته مه راوړئ، اور په ګل درو بل دی، لوګیزی تر اسمانه بیا ټول وطن یې وسو، خیر دی اور کلي ته مه راوړئ.
د هر نوي کال پیل کې دو سره د افغانانو په زړونو کې د سولې او امن راتلو هیلې غوټۍ کیږي، خو له غوړې دوړان دي یا مړاوي شي او یا هم د روانو جګړو په اور کې وسوځي. همدا لامل دی چې کاتب شاه کاتب خپلې محبوبې ته د سولې راتلو پر سر شرط تړي وایي:
دلته ژړا دا بنجاری سودا دے نہ خرچی گے، نہ چوک نہ کرزی اخلے، نہ در نہ بنگڑی اخلما، کسولا راغلا تور کمیس لد پتری اخلما، کہر پیغلے پکاتب دسول زیر وکار، تیلے ور بلتا د شلشمو باجوڑی اخلما، کو سولا راغلا تور کمیس لد پتری اخلما.
په کندهار کې یو شمیر ځوانان راټول شوي او په نورو ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ د امیدا او د کتاب د لوستلو په برخه کې کمپاین کوي. دوی د زده کړې لپاره د بیلابیلو علمي کتابونو د راټولولو په لټه کې دي او هڅه کوي چې کتابونه راټول کړي. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په اړه راپور لري.
په کندهار کې مطالعې ته د ځوانانو د هڅونې او د مطالعې د رواج په موخه د ځوانانو یوې ډلې تازه د کتاب لوستنی حرکت پیل کړی. د دغه حرکت مشر اسدالله شناوی غواړي له دې لارې ځوانان زده کړو او مطالعه کولو ته وهڅوي او د ښار په تمځایونو، قهوه خانو او نورو مهمو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي. اشناوی تر اوسه د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو چارو ریاست د وی آی پی خونې لپاره سل کتابونه مطالعه کولو ته ایښي دي.
حرکت موږ راپیل کړل له تیرو یوې میاشتې څخه موږ دا حرکت راپیل کړی د ځوانان راټول شوي او د دې لپاره کار کوو چې ولس مطالعه کولو ته واسو او د لږې لارې کتاب دودونه عامه کړو. نو موږ په مجموع کې تقریبا یو ډیرش نفر ملګری یو د کندهار ولایت څخه نو داسې غواړو چې په مختلفو ځایو کې مثلا په کاپ شاپونو او داسې په هوایي ډګر کې لکه اوس چې دلته موږ ابتدا وکړو او داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې موږ کتابتونونه جوړ کړو او تر څو موږ ولس ورڅخه ګټه واخلي او د دې لارې کتاب دودونه هم
اشناوی د کتاب راټولونی او کتاب ویشنی د بهیر به دوام ولري او له کندهار ښار ورسته به ولسوالیو او نورو ولایتونو ته وغځوي او هلته هم خلک مطالعه کولو ته تشویق کړي. خپل ځوانان هم دا ډول هڅې د کتاب او مطالعه د فرهنګ د ودې لپاره مهمې بولي او له خلکو غواړي چې له دغه حرکت سره د کتابونو په ټولونه ورکړه کې مرسته وکړي. حشمت مجددی او شرفالدین شرافت
د دغه ځای څخه پر تاسو درنو ځوانانو باندې غږ کوو چې د کتاب پراټولولو او همدارز د کتابتون په پالولو کې فعال ونډه سره ولري او د دغه بهیر یا دغه پروګرام مله پاتې سي نور ځوانان تشویق کړي ترڅو هدف مو هدف ته رسیدلې او په د ټولنې پر ذهن او فکری جوړښت مکار کړی وي. هیله مو دا ده چې د دغه بهیر د لا غښتلتیا لپاره نور دغه ځوانان دغه استعداد لرونکي ځوانان هغه ځوانان چې په کندهار کې پر هغوی باندې حساب کیږي هغوی راټول کړو او د دغه بهیر سره یو ځای کړو.
په کندهار کې د ملي کتابتون ترڅنګ د مهال یو سل څلور څلوېښت کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړي سوی او یو شمېر نورې شخصي دي.
اکثره ځوانان چې کله یې رسمي زده کړې خلاصې شي بیا له کتاب سره خوې پامني کوي. اکثره بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسد الله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج
استاد، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي له پوهنتون نه، مثال لیسانس، دکتورا یا ماسټري چې کوي، له هغې وروسته مطالعه نه کوي. علت تاسې څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي او کور به هم ډېرې خونې لري، ډېرې کوټې به لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي، ماشومانو ته نه اخلي. د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار دا ده چې کورنۍ خپلو اولادونو ته ان په ماشومتوب کې ده او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي او په دې ډول به کتاب دی کورنی ژوند او دی عادي ژوند یو لازمی جز وګرځي. بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هیروي. خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب نه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کیږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او له پوهنتون سره تړلی شی دی او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي. یو دا خبره ده. بل هیواد صاحب، دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لیش لرو. کتابونه خو یو څه چاپیږي، په دغو کتابونو کې یې لیش په واقعي معنی کتابونه یې. نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو نو هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي دوی څه وکړي؟
هیواد صاحب، دغه کسان چې تا پوښتنه وکړه دا تعلیم یافته کسانو، تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي یې ویلي دي، چې لیسانسه دي، چې ماسټري یې اخیستې دي. نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهي، د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي. خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي. هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده. معلومات او علم په ډېرې چټکۍ سره نوي کېږي. پخوا زمانه نه ده، پخوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو هغه به تدریسي کتاب سو، بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب و، هغه به مهم کتاب و. اوس داسې نه دی. په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کېږي. نو که یو څوک لسانسی ماسټري ولري، دکتورا واخلي او په ډېرو ښو نمرو فارغ سي، بیا هم که دی کتاب ونه لولي او خپله علمي هڅه جاري ونه ساتي، نو دای به په ډېر لنډ وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفادې وړي. نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کېشي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم و، فاکولتي کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي صنعت کار نه پیدا کېږي. دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنی منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې دا یو تعلیمي صنعت لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. اوس په لسګونو کسان فارغېږي، یو نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کیږي. نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډیر شدید دی. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دی. ګمان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خوند دی. هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي، غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي، خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفت هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چې مطالعه کله نه ده کړې، په عادت سوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په ښو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي، لږ څه بې فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسېږي چې بې کتابه به یې ګزاره نه کېږي.
کله چې یو څوک خپلې رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا وره مطالعه وکړي، هر څه چې مخې ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي.
هیواد صاحب، یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی. انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري، او لکه څنګه چې بنی آدم باید د کار کلچر ولري، د تفریح کلچر هم باید ولري. دې خبرو ته په پام سره وسپایم، که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډېره عالي خبره ده، دا ډېره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یوه کار ته تر ډېره پورې ادامه نسي ورکولی. منظور مې دا ده چې کدای لساره تر ماشامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. هغه خلک چې فرضاً فکري کارونه کوي، که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ سي او باغداري وکړي یا دیقاني وکړي، هغه دیقاني او باغداري دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټوله هفته په دیقاني بوختي، او بیا د جمعې په ورځ هم دیقاني وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقاني، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنې د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده. غیر له دې په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند نور هم خوش او رنگین شي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د دوه سره شوق.
په غزنی ولایت کې غنی فرهنګي ټولنه شته چې د فرهنګ د بډاینې، شعر، ادب او هنر لپاره کار کوي. پړیز مخ همکار حبیب الرحمن تاثیر د فنکار په نننۍ برخه کې یو تفصیلی راپور لري.
فنکار
مخامخ جانا ناستے چیر گال ویلائی سم
د افغاني کلتور د ډیرای نورو خلیو دودونو ترڅنګ یو دود بندار هم دی چې د کلیوالو سیمو ترڅنګ په نیمه شاري سیمو کې رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه په دینی مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو دغه ځایونو ترڅنګ د ملکان او خانانو په میمن خانو کې هم بندار نه کیږي. په دغه بندارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بنداري سندرې بلل کیږي. لا چې غا کې شلنګونو دریا او تال سر په خواني نکله ناچول کیږي.
د ګل درون ته په شاس ما پر سر تیرېږي، پروت ده چا پګیش کی د خپل شنا پګیش کی، او زید زما پګیش کی یا مردی سا
کات. څه هم دا د وی ورسته پات ټولنې دود د خوشایر لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندر د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسټرکشنو سره پرتله کوي.
په خو په د پښتني سیمو کې ز په خپل په داس بندرو کې ما برخه خسته چې پاغوت په طالبانو سندري ویلې، دغه طالبانو په خپل دغه شعرونه لیکل هم او دوی په خپل لتال سره او دغه شسره به دغه سندري ویلې هم. د دې بندرونو اهمیت په څه کې و؟ د دې اهمیت په دې کې و چې خلک بچ بکل کله د ژوند له چارو ستړي په اونۍ کې یا په میاشت کې به دغسې بنډارونه جوړېدل، نو دغه د دوی لپاره د تفریح یوه وسیله وه. ځکه چې په دغو سیمو کې لکه په نورو نړۍ کې چې کنسرټونه کېږي، د موسیقي پروګرامونه جوړېږي یا نور د تفریح ځایونه، هغه دغه په دغو سیمو کې نه وو. نو دغه بنډارونه د دوی لپاره د تفریح یو ډېر لویه وسیله وه. خو اوس چې دغه بنډارونه ختم شوي دي، زموږ په سیمو کې ډېر بد اغېز شوی دی. زموږ ځوانان چې دي اوس زغم او برداشت ختم شوی دی، او له موسیقي سره چې هغه کومه مینه وه، په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاته.
که بارکوال میاخیل په دغه بندرونو کې یوازې سندری او شعرونه ویل دود بولی، خو کبیر شاکر بیا د ډیرې نورو شانو یادونه کوي.
بندر چې هغه زموږ پښتني کلتور او هر ځای چې بچیر چې به یو ډیرا و چیر چې به یو مجلس کېدی، چیر خاص کر په خوښ د ملکانو د دوه ډیرې په دغه کې به یو خلاصي کېدی، یو مجلس به اوس چا مجلس په فائنل ته په خوشحالي ورسید. نو بیا به بندر باندې جوړ بندر دغه یو چې په بندر کې یوازې دا نه وي چې ټپی وي. په بندر کې د دنیا جهان چې په خوا د دوه ملکو د دوه وادو جنگونه سیو دغه غزلی به مویل کېدل. بندر کې واځ دانو چې ټپه به وویل یا دا و چې مشکموي کاکړی غاړي به ول نه نه. په بندر کې به دغه سوچ، په بندر کې به معراج نامه به هم و، یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج تللو، په بندر کې به وفات نامه هم پکې و چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وفات کاو. کزه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه قوالی کوم ایجاد شوی ده، قوالی د پښتو د بندر څخه ایجاد شوی ده. ول د بندر د دې سمخ کو داغه ورست امیر خسرو چو هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد.
یو زم بیا غم دس و مداستا د غم دل یو غم ولدی ولدی هزار بار می شړوی ی نو کرم و
دا چې غزنی د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی او په اوسني وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو له امله ډیری کلتوري دودونو ته شا اړولې ده. نو لیکوال شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی دغه ځای یو وخت بانډارونو پلازمېنه بولي، خو وایي اوس پکې بیخي کمرنګه سوي دي.
باید یادونه وکړم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بانډارونه کېدل، د بېلګې په ډول د تاسنګ په کلي کې به د توتو میلی په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل، او دا بانډارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به یې، خو تر ډیره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی، خو د پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باز خان علمیار بیا د کلیوالي سیمې په بانډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو ترڅنګ د نړ او چیغه کې د دود خبره کوي او وایي اوس هم دغه دود دوام لري.
پروزه وخت کې دا ځینې خلک په مزدورۍ تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثر خالته لیا د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي، دا د لاسو د پاره جوړ کړي د واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي، هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې زدي هلته بیا دا د تال او د هغه بانډار نه وي، هلته بیا چیغه کوي ناړ وي او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړې ویل. بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو، او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
د شالکا په نوم یو سپینجرای تن بیا په بانډارونو کې د نکلونو شیرونو غاړو او نورو شانو ترڅنګ د دې خبرې یادونه کوي چې په بانډارونو کې د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم ویل کېدې.
زموږ پخوانی چې په دغه بانډارونو کېدل په دغو کې وجود زموږ پخوانی خل تر سوي وو، یا انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول، پر دغو چې به کمې بدلې جوړې سوي وي. پر وروسته کلونو کې د غازی امان الله خان د دغو بدلې به د بانډارونو کې ویل کېدې. پخوانی خل ولاړل چې بانډارونه به کول، اتړونې پر رابند کړل، ډلونې پر رابند، باجې پر رابند کړې، دریاوې پر رابند کړې. وی ګناه لري چې شي کوي، وی ګناه لري بانډار خوند راکړي چې ور کړل تللی وي بانډار مکړه.
شالا کا په دغه بندارنو پسې خپه دی، خو اسدالله بلهار د دوی د کمرنګ کېدو زیان د خلکو ترمنځ بیلوالی ګڼي او وایي د نورو محفلونو ترڅنګ بندار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لاره وه. ډیری خلک به پکې راټول وو.
د کمېدو تاثیرات باید درته ووایم چې په خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي، او په دغو بانډارونو کې به کېدای شوه چې خلک له یو بل سره د زړه خواله به کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
شاعران او لیکوالان د پښتني کلتور د ډیری نورو شانو ترڅنګ د بانډارونو کمرنګ او نه جوړولو د دود خبره په داسې حال کې کوي چې پوهان وایي د کوم قام ادب چې ورکسي نو ژبه یې ورکسي، چې ژبه یې ورکسي نو هغه قام ورکسي.
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له هغو ریالیستو لیکوالو دی چې په ټولنیزو، عشقي او حماسي مسایلو یې لنډې کیسې لیکلې دي. هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثره موضوعات یې ټولنیزې ناخوالې دي. د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډه کیسه خورینګه زموږ همکار وګمه جبارخیل کوي.
ملګری خو ډیر خواږه وي، په تیره بیا د وړکتوب ملګری. زمونږ خویندې، میندې، د نجونو او ښځو ترمنځ دې ملګرتوب ته خورینګې وایي. مثلا وایي پلانۍ د پلانۍ خورینګه ده، یا دا چې د پلانۍ او پلانۍ ترمنځ خورینګې ده. غوټۍ او سپوږمۍ هم داسې وي. د کلی په یوه کوڅه کې اوسېدې، دوی لا وړې وې چې یو ځای به یې ګوډیانې لوبولې، یو ځای به یې چندروګانې کولې، یو ځای به یې په ټالونو کې ځنګل، یو ځای به ګرځېدلې او یو ځای به د کلي بار سرته حاجیانې بیبي کره تللې او له هغې سره به یې الف بیتی سپاره لوستله. وخت تېرېده. غوټۍ او سپوږمۍ د یوې باغچې د ګلانو غوندې غوړېدې. تنکۍ پیغلې او د اوبو د راوړلو شوې مازیګر به دواړو منګي راواخیستله او د کلي د نورو پیغلو سره به په ډله ګودر ته تللې. د دوی د ښایست هنګامې ټول کلی په سر واخیست. د کلی د زلمیانو په خوله کې پراته له غوټۍ او سپوږمۍ بله خبره نه وه. د کلی هر زلمی به ځان د دوی د مینې هر دم شهید ګاڼه. خو اوس نو دواړه پوره پیغلې شوې وې. د وړکتوب خبرې یې نه کولې. د دواړو د مجلسونو، د خبرو اترو او رازو نیاز موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند، آیندې او د خپلو برخو په هکله خبرې کولې. د دواړو پلرونو ته د کلي د زلمیانو تودې تودې مرکې کینی او پاتېږي. او کله چې دواړه سره مخامخ شي، یوه پر بلې مخکې شي او ورته ووایي: د ناوې توپ کالی به زه در اغوندم، له سره تر پښو به دې په خپلو ګوتو سینګاروم او سرې ډولۍ ته به دې خپله پورته کوم. له ورځو نه یوه ورځ وه چې د غوټۍ د بخت غوټه پرانیستل شوه او د کلي یوه زلمي ته یې ورکړه. غوټۍ په کور کې ساتره شوه، خو سپوږمۍ ورسره خپل تګ راتګ د پخوا په شان تود ساتم. څو میاشتې وروسته یې واده تیار شو. له واده نه یې څو ورځې د مخه سپوږمۍ وغوښتله چې خپلې خورینګې سره څو وروستۍ شېبې یو ځای تېرې کړي. همداسې وشول. سپوږمۍ خپلې خورینګې کره لاړه. د خپلې خوږې خورینګې په واده کې یې ډېرې سندرې وویلې، ډېرې یې ونڅل، ډېرې دایرې یې ووهلې او د پیغلتوب له وعدې سره سم یې د خپلې خورینګې په لاسونو نکریزې پورې کړې، په خپلو ګوتو یې په مینه مینه سینګار کړه، ویې نازوله، په ډولۍ کې یې کېنوله، غټې غټې مچې یې ترې واخیستې، ورپسې یې وژړل او رخصت یې کړه. خو نن د سپوږمۍ د واده شپه ورځ ده. کور یې د ښځو او نجونو ډک دی. پیغلو ځانونه سینګار کړي، رنګارنګ کالي اغوستي او په انګړ کې تودې تودې اوړې راوړي. شیبه په شیبه د ډولۍ د پورته کېدو وخت را نږدې کېږي. له ناوې ډېرې پیغلې راتاو شوې، نوي کالي ور اغوندي. څوک یې شونډې سرې کوي، څوک یې کمڅۍ ږمنځوي، څوک یې په لچو کې بنګړې اچوي، څوک یې د پښو پایزیبونه ورتړي، څوک پرې عطر شیندي او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي. غوټۍ د نورو رابلل شوو مېلمنو ښځو په کتار کې ناسته وه. ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې او لورایا د خپلې خورینګې د سینګار په ننداره شوه. په څیره یې خندا او ژړا سره ګډه وډه شوه او پر لیمو یې اوښکو لارې جوړې کړې. ناوې سر کته اچولی و او اوږده شیبه وروسته یې چې سر راپورته کړ، سترګې یې په غوټۍ ولګېدې. د ناوې په سترګو کې هم اوښکې ډنډ شوې. په سترګو کې یې سره ډېرې خبرې وکړې. ناوې بیرته سر کته کړ. غوټۍ ډوبی ډوبی سلګۍ ووهلې او هغه څه چې باید دې ترسره کړی وای نورو ترسره کول. دې ته هیچا ونه ویل چې راشه، خپله همزولې او خوږه خورینګه دې په خپلو ګوتو په مینه مینه سینګار کړه. هو، غوټۍ اوس هغه غوټۍ نه وه. دې دومره اجازه هم نه لرله چې په ناوې دې لاس قدر هم ولګوي. دا ځکه چې غوټۍ اوس د یوه یتیم ماشوم مور وه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیاله او هندي سبک شاعر کاظم خان شیداد د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
کاظم خان شیدا. کاظم خان شیدا د افضل خان کشر زوی، د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کړوسی دی. د خپل وخت مروجه علوم ولستل او له مطالعې سره ډیره مینه وه. څنګه چې شیدا له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو ده د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل ورور محمد عابد خان په غوښتنه په 1221 هجري کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شیدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي او د نازک خیالی نیلې پکې لکه د سیلې او باد ډیر ګړندۍ روان دی. د شیدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبه او د ساړه او بې سوز ژوندانه لپاره د غضب ګروړه ده. کاظم خان شیدا د حمید بابا د نازک خیالی د مکتب غښتلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شیدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خال و خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکې د هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقي، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شیدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګوریدونکو، دا هم د کاظم خان شیدا له اشعارو یوه نمونه. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیخ په هندوستان کړ. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیخ په هندوستان کړ. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، چې گذری نن زما په خانومان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شیدا درست په لا دوا دردونو ډک دی، شیدا درست په لا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ.
ډاکټر همدرد یوسفزی د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعرۍ ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یو نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکل چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانه وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. لالا جان وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. وطن ژوند دی او جانان دی، هم په دې مې پوخ ایمان دی. لالا جان جنت څه دی، جانی دا د مینې کور دی. د خپلواک اختیار احساس ته سار مان دی، ستا په لاس ته لالا جان سفر څه دی، جانی دا بد بلا ده، په ژوندونی جهنم دی، شپه او ورځ یو شانتی غم دی، لالا جان هجر څه دی، جانی دا د ژوند شعور دی، دا د حسن جوړی دل دی، د احساس پور سی زل دی. لالا جان پښتون څوک دی؟ لالا جان پښتون څوک دی؟ جانی څه به درته وایم، پښتون وږی او نهر دی، در په در خاورې په سر دی. لالا جان ترهګر څوک دی؟ جانی دا سړی خواره دی، د پردي کورونو غله دی، دغه تور دی او کسر دی. لالا جان امن څه دی؟ جانی دا جنت جنت دی، دا خو سیل دی د کونترو هم د زرکو بېګرو. لالا جان وصال څه دی؟ جانی دا د مینې قبر، وصال مرگ فنا کیدل دی، سا واته دال گوگل دی. لالا جانا تسنیم څه شو؟
د خپل قد په سوری کینم او دمشم، د خپل قد په سوری کینم او دمشم، په تسنیم ایسا نون.
لالا جان تسنیم څه شو؟ جانی دومره ترې خبر یم، دارمان پورته دی تللی، کړېدلی لړزېدلی. لالا جان ځواني څه وي؟ جانی دا د ژوند خواږه وي، د مستۍ په لاره تلل وي، د ګلونو کر کول وي. لالا جان عشق څه دی؟ لالا جان عشق څه دی؟ جانی عشق نوم د جنون دی، عشق د خدای په لورې تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لالا جان کابل څه دی؟ جانی خار د رنگینیو، دا په دې دنیا جنت ته، د افغان د زړه راحت ته. لالا جان بوډا څوک دی؟ جانی چې د ژوند د تیخته کاندي، بوډا داسې یو سړی وي چې پرې تیر د عشق سپرلی وي. لالا جان سیاست څه دی؟ جانی دا لو عبادت دی، د جمهور ناوې ښکلا ده، سیاست فکر و رڼا ده. لالا جان آهنګ څه دی؟ جانی دا د زړه آواز دی، آهنګ درد لره درمان دی، د ژوندون د حجرې خان دی. لالا جان ټپه څه ده؟
خال به د یار د وینو کېږدم چې شین کی باغ کې ګل ګلاب و شرموي،
په ما به تور لحد گلزار کړي کدی زما لوینو وهل خالونه.
لالا جان ټپه څه ده؟ جانی دا زما تاریخ دی، دا تاریخ او نفسیات دی، د خوږمنو حکایت دی. لالا جان جنگ چې څه دی؟ جانی زور وبکی دل دی، جنگ شکست او بیلات دی، یو ته کم دی بل ته زیات دی. لالا جان ژوندون څه دی؟ جانی دا یو معما ده، ژوندون نوم د محبت دی، چې دا نوینو قیامت دی. لالا جان سوات به څه وي؟ جانی سوات تاله ترغه دی، سوات خو سیل لره جنت دی. هو دا تا ته امانت دی. لالا جان رقیب څه دی؟ لالا جان رقیب څه دی؟ جانی دا حسن شریک دی، رقیب هم د خدای بنده وي، چې مین ستا په کعبه وي. لالا جان اجمل څه شو؟ جانی روح کې می دیره دی، خوار پختون له جنت ګوري، که په کور وي که په ګور وي. لالا جان خال به څه وي؟ جانی خال وي نظر ماته، ماتو زړونو له رڼا وي، سوي زړونو کې ښکلا وي. لالا جان وړکې څه وي؟ جانی وړکې زړه چاودون وي، وړکې نیمه تماشوي لکه ماته ای نوی. لالا جان لور وي څنګه؟ جانی لور د مینې نوم وي، لور د حسن فرښته وي، د وختونو اندېښنه وي. لالا جان شعر څه وي؟ جانی زیر د الهام وي، جانی زیر د الهام وي، شعر ویني د زړګي وي، شعر حسن او مستی وي. لالا جان قاضي څه شو؟ جانی مرګ سره په جنگ دی، قاضي ډیر په ژوندون ګران دی، ډیرو سختو کې روان دی. لالا جان نزار څه شو؟ لالا جان نزار څه شو؟ جانی قام پسې به ورک وي، سترګو جنگ کې چرته ګورا، نه په پورا نه په سپورا. لالا جان بابا کوم دی؟ جانی ته ترې خبر نه یې، ننګرهار کې مالت ته مرګ یې هم مزاحمت ته. لالا جان جنۍ څه وي؟ جانی ژوند ترې بغیر نه وي، جنۍ ښکلی تخلیق کار دی، د ارمان مینې په لار دی. لالا جان شانګله څه ده؟ جانی ټوله غریبي ده، د سرو سپینو تورې دل دی، د ظلمو سکار کې دل دی. لالا جان بے بو څه ده؟ جانی ستا د ژوند کعبه ده، د خوبونو شهزادګۍ ده، د یادونو خاطرۍ ده. لالا جان منظور څوک دی؟ لالا جان منظور څوک دی؟ جانی جبر لسور اور دی، د پښتون وطن زمری دی، جابر سترګو کې اغزه دی. لالا جان پښتو څه ده؟ جانی دا زموږ مور ده، د خوشحال نیکه لړمون دی، د رحمان بابا سکون دی. لالا جان غنی څوک لالا جان غنی څوک جانی زړونو کې بادشاہ او غنی پلار د فلسفه او د خمار او د پیالې او لالا جان شراب سدی جانی د جنت باغ می ودا شراب نور دی او سرور دی چې خیام هم پر مخمور دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی اخبار مرګ او حادثه دی د وختونو جنازې دی لالا جان دوبی څه دی جانی کور د سرمایه دی د سرونو یو غوبل دی د سیمټو جوړ زنګل دی لالا جان بو ستسوی جانی ژوند ګلا کول دی بوسم مینه د خکلا د ادمینو زړونو غلا د لالا جان نوز څوکیم لالا جان نوز څوکیم جانی تروغ لیونه ی ته د خپل ځان په لټون ی د بابا د فکر یون ی لالا جان تنه څوکی جانی ستا پختون لالا یم لالا جان تنه څوکی جانی ستا پختون لالا یم ز مزدور یم پختون یم د پختو لیلا مجنون یم